مشال راډیو د مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولسنی بجې دي. په دې خپرونه کې زه امیر ساحل او مجید بابر درته هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ښوونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو. په اول خبرونه ویاند مجید بابر.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. تیر ماښام د کورمه قبایلي سیمې په الیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن کابل ته ځي. هند او ایران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده. د قرمه قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په الیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وژلي چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د قرمه قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسی وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وژل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی. د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووژل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والودول او حامد حسین د برید کولو لخوا په ډزو ژوبل شوی و چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله محسود ډلې د دې برید پړه په غاړه اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځنۍ سفر کابل ته ځي. مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندی د دې خبرې پخلی کړی او ویلي چې آصف علي زرداری سره به په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان هم وي. د ډالباد خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 15 نویم باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهارتو بجو نه پیل شوی چې تر 15 بجو پورې به دوام لري. په نننۍ ټاکنو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د عوامي نشل ګوند بهادر خان، آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ضیاء الحق حیدری ترمنځ په دې چوکۍ مقابله روانه ده. دا چوکۍ د سراج الحق د سینیټر منتخب کېدو وروسته خالی شوې وه. دې لړ کې د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ایډیو ته نن وویل چې په سخته امنیتي سارنه کې دا ټاکنې ترسره کیږي او په ټولو 15 اتیا پولینګ سټیشنو کې 3 ډیر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي. چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې 2500 د پولیس کارکوونکي ځای پر ځای کړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست به نن جاري کوي. څو ورځې مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ایډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو. خورشید عالم زیاته کړه چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر خزینه خاندیدانې هم برخه اخلي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر نیتن ګدکاري د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان القوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې د اوسپنې د پخلي سیستم هم په نظر کې نیسي. هغه تر نیمګړو سره رسیږي او همدارنګه د مرکزي آسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې د افغانانو لپاره به کار پیدا شي.
د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر مصرف راځي. تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مال وړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مال وړونکي بحري بیړۍ چې مرسک اتیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمکوونکو بیړو لخوا هغه وخت خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیل وړونکو لارې نه تیرېده. د دغې پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبر دارې کمپنۍ مرسک ټینګار کړی دی چې زر تر تره دغه بیړۍ او د عملی سلیش کسان دې خوشي کړل شي، خو بل خوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال روانه مالی معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندې مردیاف هم وویل چې د غیر حکومتي خواو لخوا په دغه اړه خبرې اترې به یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. تیر ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویب سایټ خپور شوی وایي تر 30,000 ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې موجود دي. د دې سربېره چې د فرورۍ په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي د بیلاروس په سرخار مینس کې اوربند شوی دی. هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ جوبلې راپور ورکول کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د کرملین یو چارواکي وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او جرمن چانسلر اندلا مرکل به د یوکراین په شخړه د مئی په 10مه په ماسکو کې خبرې کوي. مرکل به د مئی په 9مه په ستر میدان یاری سکوایر کې په یورپ کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو د اویایم کال په یاد د پوځي پریډ په مراسمو کې ګډون نه کوي. لویدیځ مشران د یوکراین په شخړو کې د روس پلوه د روس لخوا د مداخلې لپاره پر ماسکو اعتراض کوي، نو ځکه به په دغو مراسمو کې برخه نه اخلي. د جرمني چانسلر انجلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په هغه اوربند کې مرسته کړې چې د فروری په 12مه د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او د یوکراین د حکومت ترمنځ شوې وه. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټو بای د سراج زهیر نه اورئ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ غسل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې باند وروي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې به 22 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. په کورما کې امنیتي سرتیرو د فوټبال پر لوبې د برید کوونکو هڅه شنډه کړې.
نن نو خدای شو د سره روان و د چې کچا فلر کې کنا هغه باندې چې کوم سکیورټي اهلکارو لیبر او سمارو هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو.
د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف زرداری د کابل په سفر دی. د کوز دیر پر 95مې حلقې زمینی انتخابات روان دي. د قبایلی سیمې خیبر باړي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې لدندو لری کړل شوي خاصه داران دي بیا به حالت لري.
مونږ دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي چې کوم فسادور دسمه شوي دي دا بیا به حل شي.
پتان دی هیلی خبرونه کې مونږ په پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ونډې او رول موضوع څېړل ده.
ډیر زیات خلک به د دې ووټ نه محرومه پاتې کیږي لکه ټایم به ختمې.
له مشال راډیو سره لومړی موضوع ته ورځو. امنیتي چارواکي وایي 13 ورځې د کورمې په الیزو کې 2 ځانمرګي برید کوونکي وژلي دي. دوی په وینا بریدګرو غوښتل چې د الیزو په ښوونځي یا سکول کې د فوټبال روانې لوبې پر کتونکو برید وکړي، خو هدف ته تر رسېدو مخکې د لیوي له امنیتي سرتیرو سره په ډزو کې ووژل شول. پر دې مهال په ډزو او چاودنو کې 2 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د کورمه انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلی دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرسیال پروتوکول ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسیدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د چودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې ساور کړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نمنه خودلو پشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې که چیرې ځانمرګي بریدګر میدان ته په رنوتو کامیاب شوي وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وایي ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوسټو د خلکو او د ګاړو تلاشیانې اخیستل کېږي. تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان کاري سیف الله سیف مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې د دغه پیښې په اړه په خپل سر واخیستله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوست سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري نن د کابل په سفر دی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د زرداري کابل ته تک په اړه نور معلومات د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخواني ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخواني صدر آصف علي زرداري ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداري سره به په ډله کې د دوی په شمول پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم خکړي او دې لړکې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان پاکستان دورے ہم کڑی دی
پاکستان لوڈ چاروا کی فوجی ہو کہ سیاسی کا صحیح وقتاً فوقتاً کابل دوری کڑی دی رنگ افغانستان نہ ہوم لوڈ فوجی اور سیاسی چاروا کی چاؤ بات دورہ بند راغی دی جمع پخیال بانے دا پیپلز پارٹی دا بشران اور کابل دورہ دا افغان حکومت آغا علو زلو یو رخصتاری تھی آگے کی ای کوشش کی تھی دا منطقہ کی دا آمن دا پارا دا چلے دا راستو دا پارا دا پاکستان دا سیاسی بشران اور چرس دین واغا تعلقات خکی اور تکوم واپی کی مسجدی دی پائے بانے رئی سرا خبری تری وکی دا غی رائے معلوم کی اور دی طریقہ بانے چی دین دا دورو ملکنو دا خلقو لسنو میں اس کے دا سیاسی کنگنو میں اس کے تعلق جوشی
یاد دیوی چی بدے تیرو وختونو کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک نے علاوہ دا عوامی نیشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا او پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزئی ہم دا کابل دورے کڑی وے احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا پختنو پکور کلی
خار او خورکے
سروان دی
وائس آف امریکہ جیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونیسئی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.diwaradio.com
د خیبر پختونخوا د کوز دیر د صوبائی اسمبلی پر 95 می حلقې زمینی انتخابات روان دي. د رایو یا ووټونو ورکولو بهیر له سهار 8 بجو پیل شو چې د مازیګر تر 5 به بیل ځنډ روان وي. شلونکي وای په انتخاباتو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان ترمنځ د سخت سیالۍ امکان دی. د صوبائی اسمبلی د 95 می حلقې څوکۍ هغه مهال خالی شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر شو. غلام غوث معلومات راکوي.
نن د کوزدیر په جندول کې د صوبایي اسمبلی لپاره په 95 حلقه زمینی انتخابات ترسره کیږي او د کوزدیر د جندول د سیمې د حلقه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق د سینیټر منتخب کېدل وروسته خالی شوی و او په دې حلقه باندې نن د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بادر خان ترمنځ د سختي مقابلې امکان دی. او د کوزدیر د سپیشل برانچ او پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کې په 15 پولینګ سټېشنو کې 3 ډېر حساس 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي او د پوزي سرتیرو ترڅنګ د 300 پوری پولیس اهلکارو په موجودګۍ کې په سخت امنیتی څارنه کې د انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا په کوزدیر پی کې 95 حلقه کې د اوټونو ورکونکو ټوله شمیره 1,60,000 ده چې پکې 6,000 نارینه دي او 350,000 پکې زنانه دي. خو په دیر کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو لپاره د ووټ اچولو انتظام کیږي خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خوپیا لوزنامو په وجه د یو سیاسي ګوند ښځې هم ووټ اچولو ته ناراضي. او د ښځو د ووټ نه اچولو په اړه د مئی 2014 په عامو ټاکنو کې د کوزدیر د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو خوپیا لوزنامه هم رسنیو ترلاسه کړې وه. د کوزدیر په پی کې 95 حلقه کې د ننني زمینی ټاکنو لپاره په دغه ټوله حلقه کې عامه چوټي هم اعلان کړې شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. البته دا ځل د بلدیاتي انتخاباتو خبره کوو. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ولاړو کسانو ته د هغوی انتخابي نښې ورکړل شوې دي خو ځینې نوماندان وایي نښې یې د خندۍ دي. دوی وایي نه غواړي چې دا نښې واخلي. امیدوارانو وایي که ورته بدلې نه کړل شوې نو دوی به له بلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړي. دا څه ډول انتخابي نښې دي چې نوماندان یې نه مني؟ د دې پوښتنې ځواب ځلاند یوسفزی راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګېدلې فهرستونو کې خپلې خپلې انتخابي نښې کتلې. خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نن دے زما محلہ حسین آباد آسن گڑی گوسے گا مجھے جی مال خے پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما تخکاری مونگ دے پاکستان کے نور نشان نہ نو جی دا پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وستی دی جی نو زما په خیال چې څه نشانات نه دی جی ول چې نشانونه خو ډیر دي اکر دوی له دا و چې څه نشان دی راوستلې و کنه جی
د بلدیاتی ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګری په ډیپټی کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړول چا په خو انتخابي نه خو ترلاسه کېدو د خوشاله باسونه کول او بیا چا پکې په ځنې انتخابي نه خو خفګان او خنداګانې کولې یو امیدوار چې انتخابي نه خو ورته وګه ورکړې شوې ده مشال ریډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو په ټاکنو کې به برخه وانه خلی
زمانو خالد خان کا خیل دے او زو د جنرل سیټ د پاره ولاړې ما متا پکې وګه ملو شوې ده وګه څه شي دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس کو نشانات کو ڈیرو او پکار چې دا رات چنج کړه وې نو زو بایکاټ کوم دي شنه
د پیښور څخه د بلدیتی ټاکونو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نه خبرته نو ورکړي شوی وای چې خې نه خله پاره دواګانې کوي او دا چې خنه خبرته ورنکړي شو نو لټاکنو څخه به بایکاټ وکړي
زمانون دی جی شوکت اقبال زدا یو سی 26 نیم جرنل کونسلر ایت ولالم چې دی ګولان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو داسې شی شو ګوپی ګل شو ہستنه شو پلاس شو داسې مولای شو ډیبرای شو جدا هو ډیر نه جیدا ده
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پاکی ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخې چې په ترلاسه کې دوی امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي زلان یوسفزای مشال رډیو پیښور
پوری
کاڑی بندے
پاکستان
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا
د شمالي وزیرستان ل رزمک سره په تړلو یو شمیر کلیو کې پاتې شوی خلک وایي ماشومان د هیزې یا کولرا ناروغي ښکار شوی دي دوی وایي روغتیایي اسانتیاوي او دواګانې نه لري او دا چې لارې هم تړلې دي هلته د روغتیا ادارې چارواکي وایي ژر به اغېزمنو شویو کلیو ته د دوی کارکوونکي ورسیږي تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن بیلابیلو سیمو کې میشته خلک شکایت کوي چې د غلطه ماشومانو کې هیزا یعنی کې او دست ناروغي خوره شوه چې ماشومانو ترڅنګ اوس بډاګانو کې خوريږي خود دوی په وینا د ناروغي د مخنیوي لپاره د غلطه سہولتونه د نشت برابر دي او لارې هم بند وي چې دوی نشي کولای د درملنې لپاره اعلان دی بندوبستي سیمو ته تګ را تګ وکړي خو غوښتنه کوي چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت محکمه خصوصي دوايانې او ټیمونه راوستوي چې د کې او دست ناروغۍ مخنیوي وکړي د شمالي وزیرستان اسد خیل کلی او مشر ملک شاه جامیر د سیمینا ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان کې او دست ناروغۍ نیولې خو هیڅ دوايانې او نور سہولتونه نه لري
دا به موري شری دو په کم بچیون باندې خو خاص خاص دا دو دوی نه مله ویږي یار ار په باندې دونه کر پټم خو راز ماکتا نشي دلا خو بیا لور شه بیا دا وی نه کلینیک شه نه مله ویږي لکه میرا کومات دا ریکوست چې یا سیمینار ولاږي وکسین د پورا اورډر دا خاص کر اسد خیل د سالی مساکی او دردونی
درازمکو سیدون کے ملک بہادر وویل د صحت محکمه او په خاصه توګه د غلطه د فوز نوی بریګیډ نه تمه کوي چې دا دوی مشکل ته به پام وکړي
درازمک په اسپیټل کې چې یو سره هیڅ سہولیت نشتا دغه حکومت ته او درازمک او د نوی بارګیډ ته دلیل دی چې درازمک عوام ته دا ترونه ته تیم خامخا روسي د عوام د پورا تحصیل دور یا د ای پی ای سیول حکومت کیسه دا یو داسې نمبر وکړو چې نیز د ایمرجنسی د پورا د کونو ته چې دا نوی بارګیډ ته کیم راغلی دی نیز او امید دی چې ان شاء الله پر ازمک ته ودل دی نیز ته هر نمونه سہولیات روکاوي او دا وړګر کی چې کین دی مورې وتا لګې دلې دی د دغه هڅه د وی نشته په بازور سه هڅه د وی نه ملوي دی د دغه د پورا د نیز ته ټیم هرو شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر صادق سره تماس ونیو نو دوی وویل تر اوسه د دوی په نوټس کې دغه ستونزه نه ده راغلی او اوس به دوی خپل متعلقه ټیمونو ته هدایات ورکړي او دوایان به هم ورته ورسوي. شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن یو شمیر سیمو دا تاخیل شوال شوا او سپین وام آغاسی می دی چرتا چلا هم خلق پاتی دی او وقت پا وقت دا سهولتونو او بنیادی ضروری اسانتیاو غختنه کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د شمالی وزیرستان د رزمک مختلف کلیو کې د هیزه د خبرېدو په اړه مو رپورت واورید. د قبایلی سیمه خیبر د باړې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خاصدارو هغه سرتیری دی بیا پر خپل دندو ور بحال کړي چې د غیر حاضرۍ لکبله له دندو ګوښه کړي ول. دا خاصداران په خیبر کې تر هغه وروسته له خپل وظیفو یا دندو غیر حاضر شول چې وسلوال ورته ګواښونه وکړل. پولیټیکل انتظامیه وایي یو شمیر خاصداران یې پر کارونو بحاله کړي دي او د نورو لپاره به هم هلې ځلې وکړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باډې مشران وای چې د نوکارونه لري کړای شوی خاصدار د ورلا بحال کړای شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی او بل دا چې دا ټول د تیر یو ګډې مودې رئیس بے روزګار ناستي. په دې حق لا د باډې سیمې مشر سہیل احمد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای با مونږ سره خبره کړه، مونږ سره ودا کړی و چې کله دا قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوی نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص و. نو بوسا پر بحال شوی ندی. مونږ د فی صاحب نه، د گورنر صاحب نه، د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل طرفه چې مهربانی دی وکړي چې د خپل وعدې مطابق ته د مونږ د قوم اکوخیل خو صدور زر تر زر بحال کړي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په لوکا کې امن هم بحال دی او قوم ان شاء الله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باړې بل مشر حاجی پولیټیکل پردی وویل چې په باړې کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوی وو چې د خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډیر مشکل وو.
که ولته په بڑا کې داسې حالت راغله وو چې د کم خلک دیسمې شوی وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د غوم پلار ورونه او خاندان به بار په خلکو کې وو چې هغه کې دشتګردي شروع وو. نو کاغه نوکری نه پرې خولای نو الته د پلار او د ورونو د مرګ خطر وو او نوکری کولای نو ټول خاندان به وروسته او دلته د چا دومره واس نه وو چې هغه دلته هغه فلنه کړی وای. نو په دغه وجه باندې د غو دیسمسی شوې ده. نو مونږ دا مطالبه ده ته وسمو مخکې مونږ کړی ده چې مهرباني د وکړه چې کوم قصادور دیسمسی شوې دي دا د بیا به حل شي.
یا د دې وی چې خو شا څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتر برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدي کومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکی ورکړې وي چې خپل نوکارې دی پرېګ دی او ځنې خاصدار بیا پکې د خپل ډیوټي نا غیر حاضر شوی وو. نو زکا حکومت د نوکارو نه لری کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحاله د غختنې په حق له مشکله د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشو. نو هلته یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړی دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحاله او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خود د حکومت وړومبی ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال راڈیو دا ازمگ غک پو منزنی چا پش پک سو یویشت کلو ہرٹ ساوری په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شو. ورزو مجید بابر ته د خبرونو لنډیز لپاره.
د کورم قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په علیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وژلي چې د دغه سیمې په یو هایسکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وژل شوي او یو سرکاري اهلکار هاشم علي ژوبل دی. د وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د دې برید کار په غاړه اخیستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 15 نوي هم باندې نن زمونږ انتخابات ترسره کیږي او د ووټونو اچولو عمل د سهار اتو بجو نه پیل شوی چې در 15 بجو پورې به دوام لري. چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې درویش سوه د پولیس کارکوونکي ځای پر ځای کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا د صوبې الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمي فهرست به نن جاری کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورټ وزیر نیتن ګډکاري د ایران د ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندي سره دغه تړون لاسلیک کړ. تېره ورځ ایران ویلي دي چې باب نایف المسکی د ایران لخوا د نیول شوي معلولین کې بهري بیړی په سر به قانوني معامله یو صورتو کې سرته ورسي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندې مردی افخم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې وخت یو صورتو کې کوم حل ته ورسي. تېره ورځ د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید ویاند وو مجید بابر. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د یوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نښه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایۍ نورې هم توندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډیره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کار کوونکي این جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکو کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد برد لړۍ ودرول لپاره د این جی اوز د هلو ځلو جایزه اخستل یو ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان فوج اعلی چارواکو په یو غونډه کې پر هند تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په خپرولو کې لاس لري. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګي او له هغه هیواد د هغوی د وتلو موضوع څېړلې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوز په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشاله زیاتی شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډې خار په پوځي مرکز کې د پوست لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې رو نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنس لیکي که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنس لیکي پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرال د تجربې یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2019 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړي چې ګواکې دوی په کال 2019 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینه ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیه یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل له سعودي چارواکو سره په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د انساني مرستو د خنډ پر مسالې خبرې وکړي چې دا راز هغه هیواد کې هغه ولسي وګړو ته انساني مرستې ورسول شي چې ګیر پاتې دي. اسوسییټډ پریس اژانس پر دې موضوع باندې لیکنه کړې ده چې جزئیات یې لاجملند اورو.
په افریقایي هیواد جیبوتي کې د خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتي هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اخیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چرشمې په ورځ سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکو اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 3.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سخت دریځو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوسي یاغیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوسي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمبارۍ پیل کړې. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوسي یاغیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
لاجملنده مو د رپورت مهمه برخه اوریدي. افغان سوداګر هیلمن دي چې د چابهار بندر له جوړېدو سره به دغه هیواد میوه او نور شیان د اوبو له لارې هندي بازارونو ته ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې دا راز له دې لارې افغان سوداګر هند ته خپل مالونه واستوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان د لارې له منځنۍ آسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسان د پخلی سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړی راوچیږي او همدارنګه د مرکزي آسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره به کار پیدا شي. او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونو تنه اوسپنه ده. د دې خانوري به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تېره ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له ګتکاري سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانستل شي. هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خانجان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خانجان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
د احمد شیبر رپورت موریده. په باجوړ کې د چرګانو فارمونو چلونکو له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره د په کاروبار کې مرسته وکړي. په هغه سیمه کې د نامنې پوځي عملیاتو له کبله دا کاروبار اغیزمن شوی و. تر نامنې مخکې د چرګانو فارمونو کاروبار ډیر ښه و. تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن نه وړاندې یو سل او شل د چرګانو فارمونو چې د دغه فارمونو مالکانو به زیاتره روزګار د کونن افغانستان د روزګاریانو سره کاوه. ولې د اپریشن په دوران اوه اتیا فارمونه تباه شول او نور فارمونه بند شو. چې د فارمونو مالکانو د تنظیم د یو مشر په وینا د 30 میلیونه روپیو زیات تاوان دغه کاروبار ته رسیدلی و. د داسې یو فارم مالک سراج خان مشال ریډیو ته وویل
هر سړی پکې په روزګار و. بهجوړي په ګډین کې زیات په روزګار اوس هغه کاروبار مکمل زمنګه تباه شوی دی. هغه کسان چې کوم دي چې کم روزګار نه وتلي دي هغوی بېرته راټاکېږي. دوی بېرته کاروبار جوګنی دي. دلته پرې کپنېنو والا روپۍ پوهېږي هغوی خواران در په در خاورې په سر باندې دي. ډېر زیاتو ته نقصان دی. ډېر زیاتو ته تکلیف دی. هېڅ قسمه چارې نه کېږي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی پولټري فارمز اسوسیشن د صدر شهابالدین خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د دې روزګار سره نه یوازې مالک بلکې د فارم مزدوران، د پنجرو دکانداران، د ګاډو روزګاریان او د چرګانو ساتونکي هم شامل وو چې شمیر یې د 3000 نه زیات وو.
2008 پورې بیا دلته چې کوم اپریشنونه هغه کې زمونږ ډېر زیات نقصانات شو. دې کې ډېر زیات څه کاروبار دا و چې دا افغانستان ته تلل هلته او دلته په باجوړ ایجنسۍ کې به لوکل هم خلکو ته ډېره زیاته پیدا وه خو چونکې دلته چې په مارکیټ ته راتله او مالکانان او داسان خلک درې زره کسان چې کوم دی نو دې ته روزګار په دې کې میلاو
دغه روزګارانو د خپلو تاوانونو تخمینه لګولې ده او دغه معلومات یې د حکومتي چارواکو سره هم شریک کړي دي. د تنظیم یو بل چارواکی سبزلی خان وای
کمانډر صاحب سره خبرې شوې وي، د پولیټیکل ایجنټ صاحب سره خبرې شوې وي، بیا زمونږ گورنر چې کنده باجوړ شوکت الله او داغه سره پکې خبرې شوې وي چې به زمونږ په روزګار باندې لګ نظر ثاني شي تقریبا تر ګرګیټه پورې او تر افغانستان پورې به زمونږ مال چلیدل او تمام عمر ایجنسۍ پورې په دې علاقو به زمونږ سپلایان یو ډېر ښه د باجوړ روزګار روانو پاګې باندې
لدی ورسته مې د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسۍ د دفتر سره رابطه وکړه خو څوک ذمہوار موجود نه و. ولې د دفتر لخوا وویل شو چې د کاروبارونو تاوان لا هم چاته نه دی ورکړل شوی، بس د مړو زخمیانو او ځینې د کورونو معاوضه یا تاوانونه ورکړل شوی دی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو به چپه ډېره شوه، لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چتر څه بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
په خیبر پختونخوا کې د مې پر 13 نیټه بلدیاتي انتخابات انعقاد کول اعلان شوی دی. په دغه انتخاباتو کې له سړیو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو لخوا او یا هم په آزادانه توګه باندې ولاړې دي. د نن پتاندې هیلې خبرونه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځې په رول او مشکلاتو خبرې کوو. د خبرونې جوړونکې فرخنده اسد ده او خبرونه تاسې نن په تکراري بڼه اوري.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
زمونږ ښځې به اعلی ترقی کوي چې هغوی سیاست کې شامل شي، سیاست کې حصه والي، لوکل ګورنمنټ باندې مراسي.
دا چې د را روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ښځې څومره پوهه لري او دوی په دغه نظام کې څه مشکلات لري.
دوی ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوی دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادۍ ولاړې دي چې پکې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده. هغه په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده. د 2014 کال په صوبایي انتخاباتو کې د تحریک انصاف لخوا هم ولاړه وه. هغه د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي او اوس یې په عوامي نېشنل ګوند کې شمولیت اختیار کړي. دا چې دا ځل بلدیاتي نظام کې څه بدلون راغلی په اړه یې رفاقت بیگم وایي.
زه خو مخکې تحریک انصاف کوم، هغه پارټي مې پرېښودلې وه، میاشت کېږي ام پي سره یم، پر تحصیل مې ولاړ یم او د زیر ولاړ یم، پورې زیر سیټ باندې تحصیل نه وم. یو هغه پارټۍ ما سره د هغې هغه د ډسټرکټ صدر ما سره یو انصافي شانو کا پارټۍ باندې مې داخله هم کړې وه، ټکټ مې نغښتې وو، سرکاري داخله مې کړې وه، خو هغه پارټۍ لیس کې زما نوم نه واحد چې ما یې ما یار نه بیا د زیر سیټم ولاړ یم، خیر دی ویلی نه موجود ما د دې هیڅ خدا کړی چې مخکې سن 2001 کې دغه سی اومدا مشرف ته ټکر اعلان کوم دغه سی غم یو ثبوتو اوس په دې یود دا سی واغراغي او دا کمزورینو دا اکلیت اومدا موږ سره یو اوس په کې تبدیلی دی راغلی چې یو وادي مو وایځراره واټ پکې راغی غو موږ ټول یونین کونسل نه الیکشن نه راو په یو یونین کونسل با موږ شپږ کونسلرانی راتلو او سره با تیر سړی راتل مل کونسلرانو اوس دا طریقه داسې بدله ده چې اوس د واډ واډ راغلو ډېر خلکو ته زما ډېر خویندو ته دا یو مسله ښکاري پیچیده کار ښایي چې د هغوی دي د ون واډو د هغوی و په ټو کې راغلی هغه د توري د هغوی په تري کې راغلی نو خویندو ته دا مشکلات دي چې هغوی اوس پرې خپل اوټو مریانی کړي چې خدای پاک دي زما دلته کور دي زه به هلته څنګه وتله لاړشم. نو دې کې مشکلات ډېر دي، دې کې پیچیده ډېر دي، دې کې مسایل خواتینو ته ډېر زیات دي چې یو خو ووته دي هغې ته مونږ وایو چې خویندو ووتري یو اقلیت نه ورکوي باندو کې اقلیت نه یا چې تمشیر کې نو هغه ورکه دی د هغې دا رنګ دي مختلف رنګونه هم متخیم زه د خپله ګلوزي سیم دپاره پنه دمه هم په دې زمونږ دا زما لسم میټنګ دی چې زه خپل فرند سره کوم او دا طریقه کار ته خیمه چې دا اوس نه پاتې را نشي وخت به ورکوي د چا چې کوم نشانی په سپین کې جرنل دي هغه به سلول ورکوي جرنل د مزدور کې سامنې خړ د اقلیت کې دا پیروزرن کې دا د ډسټریکټ او دا د تحصیل هم دی چې یو بل داسې سور خو داسې خاطر سوشالن دي هغه د ډسټریکټ یا مختلف رنګونه مونږ دي ته ښیي زمون غفال دي چې دا اندواله غي بیان پدې باندې اغیر نه دي ملي کوشش دا د نظام چې دی دا د لوکل ګورنمنت دی دا څه ډیر مختلف دي دنه پولیټي زنه رسیدلې ما چې دا ستدي او ستنه
په دغه انتخاباتو کې دا ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه ټاکل شوي دي چې په کې ګڼ شمیر ځوانان برخه اخلي. دا چې په دغه کې جنکۍ هم شته کنه رفاقت بیگم وای
په دې کې خود زیات ځکه مخابره کوم اخلي د یوت لپاره الکان زیات راغلي دي زمونږ خپل مسؤلیت ته کې ډېرې کمی روتي دي ځکه چې دا معاشره زمونږ داسې راغله خو ټول ته پته یم دینې ودینې ولې دې نمبر راغلي په خپل سر کې نمبر راغلي دا فلاټ ولګېدو زمونږ یوت جنکۍ چې دین هغه تیر وسط پاتې شوې دي خو دې کې زیات الکان راغلي الکانو نمونه زیات راغلي او یوت او بل یو دا خبره هم پکې شیر کومه چې مخکې سن 2005 کې کاندیدو دوا تخپل 11 خدي مقابله کې ته یونین کونسل لاړی دا دل د مردان خاص باندې شخصي ته خالی لاړ په قصونو خالی لاړ په بالاګړې خالی لاړ په پور د لباس کندري خالی لاړ ځکه خبره نو وتلې د پاتو په 20 نو پاتو زیات دور 85 لور کړی زیات دوری په ډیسټریکټ ورکړی دی دا وارد وایز د خود د اډری ذاتې نه دا کې پاتې شو په ځینې زیاتې خبره عمل هغه سیتونه خالی لاړ
دا چې په دغه عمل کې د سیاسي ګوندونو او یا د آزادو امیدوارو په هیڅ خزي سره مشکلات لري په اړه رفاقت بیگم وايي
خو دا مشکلات دا چې ما څنګه خبرو کا پاتای وله اول دې دې کې ډېر سوشل ورکران چې داسې بداسي می چې هغه بالکل ورو پاتو سره بل لګایي نه ورو پاتو سره بني هټ کر ور پاتې لري او هغه یو لګي دا خپل نمونه په واټ سره راوستل د ځان مفاد لپاره پاتو تحصیل ته اوسه ډیسټریکټ ته اوسه یونین وارد کې داسې پاتې شو په وارد کې خزيرانه دي اوس هم بایو ټریننګ ورکاو د ما یو خپل فار میټینګ مو ته ویل روان زمينه انتخابات دي دا دغه ان شاء الله موږ د کوم فارې باندې به تاسو راځي تاسو به هم دک سي بلا مقابله شي کوم مقابله نه هم خدا خالي دي نو په هر پنځه کې نو خو نه به د کوم ځکه چې تقریبا 52% یا 53% د خو آبادی هغه غټه آبادی دي کې نظر انداز شول او څنګه چې مخکلال نه زه افسوس په دې خبره دي چې زمو خو دې نظر انداز شي خو یې خدي مخې ترانه وستي صادقه کونسلرانی مخې ترانه وستي د کورونه خپل نو قرار له مستری خپل شداران له سیغي په تفصیل په دې څک باندې داخلي وکړي نو رخه دې رسته پاتې شي دا بالکل سیاسي خلکو دا وکړل دا دي سیاسي خلکو وکړل دا د پاتو خلکو وکړل او د شاته چا په څیر وکړل دا کوم سوشل ورکراني بالکل زموږ نمونه زموږ سره سوشل ورکرانو په دې څک باندې داخله کړی دا هغه په دوه نمبر واسي چې 20 کې او چې دیو دونه منبران نه کی هغه ته خپل نو قرار چا په خپل فقیر او چا په خپل خور او چا خپل روندار او چا خپل خورده ټول سیاسي ګوندونو د خپل شداران واجه اوسل که سبا د موږ په دې سټیک حکومت راشي په تحصیل کې حکومت راشي چې زمونږ په نو نو کوي په اوکي اوکي کوي حکومت ته ټول زمونږ دی
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشر ګوند مرستیال سیکرټري او د بلدیات انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند اتحادیه د رابطه کمیټې غړي شګفتہ ملک وايي یو خواخذي په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بل خوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې خزو ته ګران ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري دا وای
نو د دې کې دومره مسلې جوړې کړې دي چې یو خو به دا بیلټ پیپر دومره زیات دي دومره ځکه چې دا یو لس کسان وي لکه جنرل سیټ چې دینو پاپولیشن باندې 5-10 به جنرل کسان ودرېږي یو به مینورټی وي دو به ریزرو باندې فیمیل وي یو به ورکر پیزنټ وي یو به مینورټی وي 15 سیټ دا ریزرو شو 15 سیټ چې کم مینیمم چې کم پاپولیشن چرته کمی هلته جنرل 15 سیټ نو لس ووټ اف دا دي کله چرته پاپولیشن زیات هلته جنرل سیټ او دی او چرته لس دي نو دا تقریبا لس یو لس ووټونه به یو کس یو ټایم اچي اوس پاگې کې د مختلف رنگ بیلټ پیپر به ملاویږي کم به پینک کی سه به گرین سه به غی بل دا چې د دې ټایمینګ چې کوم الیکشن کمیشن ورکړی دی 8-5 نو 8-5 ټایمینګ کې به دا څنګه دومره خلک ځکه چې یو کس زما خپل پرسنل دا غره په دې باندې ما سره ډیرو خلکو منل چې بالکل په دې ما وته وی چې په یو ووډ با یو کس 15 منټس لري چې کله تا هغه زی او هغه ګوت هغه لګي یو بیا غلطه بیلټ پیپر ته هغه بیا ګوري او چاته ووټ ورکړي او بیا بیلټ باکس ته راشي نو په یو کس باندې 15 منټه لګي اوس 15 منټه چې یو کس په یو ووټ کې نو دا 8 to 5 په داخله پوره کیږي څنګه بل نه چې داخله به ټول ووټ دی نه ډیر زیات خلک به د دې ووټ نه محروم پاتې کیږي لکه ټایم به ختمي بس کی د فیمیل کی کم هغه دی نو هغه هغه له ها سره اختیار هغه دې نشته چې کم میجورټی به راځي نو هغه به په ویلیج کونسل یا په نیبر کې چې کم جنرل سیټس والا کسان دي چې کم جنرل سیټس سړي ولاړ دي چې هغه کم زیات ووټونه دی راشي نو هغه به دغه ویلیج کونسل به چیرمین جوړیږي نو دغلته خو په کار دا دی چې دا فیمیل ته د اختیار ملو شوی چې فیمیل بیا په هغه کې هغه ذاتي شي.
شګفته ملک دا هم وایي دا ځل بلدیاتي انتخاباتو کې ښځې ډېر مشکلات لري، ډېرې د کاغذي کاروایۍ له وجې پاتې شوي او باید حکومت په دې اړه کې په خلکو کې د پوهې لپاره یو کمپاین چلولی وي.
بالکل دا څه ده کنه چې د ښځو پارټیسپیشن خو په دې ډېر زیات کم دی چې یو خو دا شی دی دومره زر هغه کنه دي چې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نه شي چې خلک پکې خپل طریقې سره یو ځان کوي چې بل دا ده چې ښځې غریبانانې په دې پوه نه دي. اوس مونږ هغه ورځ میټینګ راغوستو مونږ په دې کې فیمیل کونسلرانو سره زما میټینګ وشو هغه وی چې مونږ یو خو دا پروسس داسې کړی دی چې کله هغوی فارمونه والي نو بیا یو ځای ته وي چې دلته دستخطو کا بل ځای ته ځي بیا هغې ته وي چې مخکې خو به دا وه چې بس فیمیل مال ته راغی چې مونږ خو به خپل شناختي کارډ کاپي ورکوو فارم به فل کوو بس داخله به وشو. دې ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه ورکړي بیا هغه اول پارټي چې ټکټ چا چاله ورکو بیا هغې غریبانانو چې ګرځېدي نو یو دفتر نه بل ته بل نه بل ته نو په دغه کې ډېرې زیاتې وکړی دي نو په دې کې ډېرې زیاتې ښځې پاتې هم شوې هغه طریقې کار ډېرې نه وي په تا ته دومره پته ونه لګي نو په دې کې خو زیات تر حل کې به تاسو ګورئ چې هلته به ښځې دي هم نه همداسې به لاړې شي انا پوز په یو ښځې نیمې اپلای کړي به انا پوز کېږي او هغه هغه شان هغه به ونه شي. نو په دې کې دوی دا ګورمنټ ته په کار وو چې یو خو دا دی یو مهم چلول وی چې یاره ښځې چې دي هغه به الیکشن طریقې کار څه دی یا په کار دا چې دی د فیمیل لپاره دا پروسس آسان کړي وي نو هغه دی دومره ګران کړي وي چې ټول فیمیل دا خبره کوي چې موږ مخکې دومره نو کړي دي لکه دی دلته دی موږ څومره کړي لګیا دي.
دا چې په بلدیاتي نظام کې ښځې څومره واک اختیار لري او سیاسي ګوندونه بیا د ښځو د مسلو د هواري لپاره څه کار کوي په ځواب کې رفاقت وایي.
بالکل موږ ته راضي کوي موږ خدای شي مو تحصیل کې زه ما که ځان خبره وراله سره سره په زیات ورکو دا زم به موږ خبره نه اوریدل چې یو فن نه چې د خود نه پکې بالکل هغه مرای نه لې چې د بیانو د فن نه غلي تاسو ورته ضرورت دې سکاري سنتر یا مشومان او پریا تاسو د بچو لپاره څنګه سیا مشیان چې ولور کې پکوري او جوړي او غریب خزه ګندې دان نه تدتي بالکل خدای په فن کې نشي کوي ملاغي مشوره دي لا غیث نه سو کوم دا غیث شاندایي خپل چور د دې تاسو تکلیف بالکل فن کې خدای نه مشي شامل نه خدای زموږ خبرو ته بالکل وږي خدای او موږ تفصیل کې تاسو چې کوم خبرې کوي ممکن مو اگاهي او سمو بیدار کو خو موږ چې مخ کې زموږ سره سره سو کو ته زموږ یو خدای په تحصیل کې راشي په دې سټ کې راشي هغه دا یو پاتې نه او د بلې پاتې نو هغه پاتې نه اهمیت ورکړي زموږ هغه څه خط کلا غي خبره نه مني خبره د سیاسي خلکو د لکسن کې صوبایي سمنه سم قومي سمنه او د دې د پاتې نه خدای د بلې پاتې هغه اپوزیشن کې ناسي نو ریته ایس فن نه ملایږي نو اون د لو کول ګورمنټ کم دی اون بد د سټیکو تحصیل د کسي کا اپوزیشن کې د ما غفند ته بالکل فن نه لولي او نه باغی ترکیو کې نه باغی سفاری کې د خپل علاقې د پاره چې د پاتو په څه کې
رفاقت بیگم د اهم وای بلدیاتی نظام په ولس کې سیاسي پوهه پیدا کوي او په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خصوصا سره باید حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې هم مرسته وکړي چې دوی په نورو خصوصو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار وکړي.
سیاسي پوهه چې خود کو څومره غلي ده نو موږ سماجی کارکونانو په کې چې تاسو هڅه کوي سیاست ته خود راشي نو دې قدم خود په سیاست کې وټ ورکړي چې خپل کې استعمال کړي دا سیاست کې غري دې قدم کې خود داخله شو موږ وایو چې زموږ څومره بادي سي غره زموږ زموږ دې خود سیاست کې راشي زموږ خود به اعلی تر کې کوي چې غري سیاست کې شامل شي سیاست کې ایسا والی لوکل ګورنمنټ باندې مراشي په دایي ستمه شي په کومې ستمه راشي نو اعلی به زموږ خود تر کې کوي چې زموږ خود دې دې ډیو او سپینې محرومه پاتې شي اکاسي وباسي سړي به تر کې چې خو دې باندې رسېږي خپل پښتني په خپلو خپل په دې ځای مې چې ځان کې اګاهي پیدا کې مونږ هم تاسو سره یو مونږ ته یو شان خو دې زدا وې مې چې نو خو دې تر کې چې خپل حق په دې سیاست کې مدي حق شري په دې ملک هم د دې حق شري د خپل سلام سره د لازمین سره د ایم پی ای مې نه شري چې دې خو دې روږي او زموږ ټول خو دې اوم دې کې شامل شي زموږ خو دې تر کې چې مونږ تر کې چې د خو دې په مسایلو چې څومره خپل کوي دومره چې سړي نه کوي زده دما ټول خپل لري راشي په دې لوکل ګورمنټ کې چې څنګه یې څنګه د مين انتخابات کې چې کم ځای نه خالی پاتې شي نو ما اره کور دې کې درې مقابله دی چې زما خپل لري داسې ټیمه دتي او را دي شي او دې خپل چې موږ خود کې طاقت سره موږ خپل بنیادی حق پیژند موږ سیاست تر اور رسیدلو دا زموږ ټول دکې دا چې کم خالی پاتې شي ملي په یوه نه فواد باندې مدا او په زمي انتخاباتو کې رښتیا د مخ په اندریا شو دا دي
دا وا د دې اونې تاندې اهلی خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره